د جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فری کمیټې مشر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او وقته د طالبانو د بیرته ستنېدو نه وروسته جنوبی او مرکزی آسیا کې د ترهګریزو ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. بل ویزنګا د پنجشنبې په ورځ د دې کمیټې په یوې استماعیا غونډه کې وویل افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په ځانګړې توګه په خبره یې د داعش خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان ډلو په مرکز بدل شوی چې د خوندي ځایونو په لټه کې دي. خو د طالبان حکومت د کانګرس د غړي دا څرګندونې رد کړي، وایي چې هیچ چاته د افغانستان له خاورې د بل چا پر خلاف د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. نور حال په دغه رپورټ کې.
د امریکا د استازو جرګې د جنوبی او مرکزی آسیا د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې مشر د اندېښنې په څرګندولو له افغانستان نه جنوبی او منځنۍ آسیا ته د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څانګې او تحریک طالبان پاکستان د ګواښونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. هغه ادا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. بل هویزنګا د پنجشنبې په ورځ د جون په شپږویشتمه ناوخته د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د دې کمیټې یوې استماعیه غونډه کې وویل چې د دوحې تړون کې د طالبانو له ژمنو سربېره افغانستان یو ځل بیا د هغو ترهګرو په مرکز بدل سوی چې د ده په خبره د خوندي ځایونو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړه،
Since the Biden administration's ill-conceived and executed withdrawal from Afghanistan, the subsequent Taliban takeover,
Afghanistan da Biden da idari la nasam aw kamzuri watlo aw da Taliban la waqmani do rusta pa janubi aw manzana Asia ke da tarahkar da gwaqhun faza pa pamwar to ga badla shwida to do he patadun ke da Taliban la jmano sarbira Afghanistan yo zalbiya da hago tarahkar pa patanzai badal shwai chi gwaadi pa simaiza aw نړیواله کچه د حملو لپاره خپل ځواکونه او وړتیا ویل وړي کړی.
کانګرس کې د میشیګان ایالت د جمهوریت غوښتونکو استازي د داعش خراسان څنګه ISIS-K او تحریک طالبان پاکستان TTP په سیمه کې تر ټولو مهم او زیات ترهګریز ګواښونو په توګه یاد کړل. د امریکا د استازو جرګې د یادې کمیټې مشر په غیر مستقیم ډول د داعش خراسان څنګ د ځپنې په برخه کې د طالبانو ناکامۍ ته اشاره وکړه او یې ویل
طالبان د بریا ادعا کوي او وایي هڅه کوي د داعش خراسان څنګ ګواښ له منځه یوسي، خو په حقیقت کې دا ډله له بېګنا ملکي خلکو نیولې تر طالب چارواکو پورې ټول په نښه او خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او دغه شان دا ډله له منځنۍ آسیا او آن له دې سیمو بهر له ټولنو د ګمارنو او افراطیت غځولو هڅه کوي.
دغه امریکایي چارواکي په 2021 کال کې د کابل په هوایي ډګر ابیګیټ کې د داعش خراسان څنګ بریدونه په روسیا او ایران کې د دې ډلې عملیات او د پاریس د دوبی اولمپیک نښه کولو لپاره ناکامه هڅه په سیمه کې د دې ډلې د فعالیتونو د مهمو مثالونو په توګه یاد کړل. د جنوبی او منځنۍ آسیا د وضعیت اړوند د متحدو ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو چارو فرعي کمیټې د استماعي غونډه کې یو شمېر دیموکراتو غړو هم په جنوبی او منځنۍ آسیا کې د ترهګرۍ ضد پر مبارزې ټینګار وکړ. د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکی لیزا کریتس د ناستې ته چې د کانګرس غړو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکول د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ټینګار تر څنګ وویل طالبان د ترهګرو پر ضد مبارزه کې ځکه ښه ملګري نسی کېدای چې په خبره یې وړاندې القاعده ډلې سره په اړیکو تورن او افغانستان کې دننه د خلکو خصوصا د ښځو د حقونو ناقضین بلل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د بل هوزنګا څرګندونې رد کړي دي. د طالبانو د حکومت وان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې بهرنۍ ډلې نسته او په ټکو افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیا بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر خلاف وکاروي. د طالبانو حکومت مخکې ترهګرو ډلو سره خپل هر ډول اړیکې هم رد کړي دي او ویلي دي د ښځو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. د تحریک طالبان پاکستان TTP ویان محمد خراسانی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې د نویو څرګندونو اړوند د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې واب نکړي، خو نږدې یو اونۍ مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې افغانستان کې د دې ډلې شتون رد کړی و. د طالبانو حکومت داسې وخت دا څرګندونې ردوي چې نږدې درې میاشتې مخکې داعش ډلې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت د سرپرست په ګډون تر هغه مخکې او وروسته ګڼ ملکیان هم وزلي او په نښه کړي دي. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولو په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا وخت نا وخت د TTP د نښتو او مرګ ژوبلو اداوې او راپورونه هم خپرېږي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي خپلواکي په افغانستان او سیمه کې د داعش او ټي ټي پی د بریدونو او فعالیتونو د پراخېدو اړوند اندېښنې مطرح کوي، بلکې تر دې مخکې هم دوی ورته څرګندونې کړي. هم مهاله ځینې پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په غزه کې د اسرایلو په بریدونو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان شوي دي. دا بریدونه په داسې مهال ترسره کیږي چې فلسطینیان هڅه کوي بشري مرستې ترلاسه کړي. د نور تفصیل لپاره همکار اسد اللودین په استودیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور جزئیات څه دي؟ مهرباني.
او ډیر مننه. له 13-14 ساعتونو راهیسې غزه یو ځل بیا خونړۍ وه. د پیښو د نړیوالو اجنسونو پام ځان ته اړولی دی. له دې ډلې د جرمني ډی پی ای خبري اجنس ویلي چې په 13-14 ساعتونو کې 2 کسان په غزه کې وژل شوي او 1,000 نور ټپیان شوي دي. ډی پی ای یا د جرمني خبري اجنس دغه خبره په غزه کې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خبره کړې ده. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله ویل شوی چې د غزې د جګړې له پایل راهیسې تر اوسه 55,300 کسان وژل شوي او 1,200,600 نور ټپیان شوي دي. د غزې د 13 ساعتونو د مرګ ژوبلې لاملونه د اسرائیل بریدونه دي چې پر بیلابیلو اهدافو ترسره شوي دي. یو برید چې رسنۍ ورته اشاره کړې، هغه پرون د پولیسو په یو مرکز شوی. په مرکزی غزه کې د پولیسو د مرکز له غلونه یا له غارتګرونه مرسته شوی مواد نیولی او بیا بیرته په اړمنو کسانو ویشل چې په دغه حالت کې هوایی برید شوی دی او لکتر لگا 3 کسان په هغه برید کې وژل شوی. نور دغه ډول بریدونه هم شوی دی او دغه 2 کسان چې وژل شوی د غشمیرې تر اوسه خپلواک سرچینو نه دی تایید کړی. خو د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه ارقام خبره کړی دی. د غزې جګړه په 2023 کال کې هغه مهال ونښته چې حماس وسلواله ډلې چې اروپا او امریکایي ټولنې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژنې، په اسرائیل باندې غلچکی برید سره 1,200 کسان وژل او 250 نور برمته کړل. له همغه مهاله راهیسې پر غزې د اسرائیلو غلچکی بریدونه یا ځوابي بریدونه روان دي. نړیوال هغې ډلې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د غزې جګړې ته یو حل لار پیدا کړي. د سیمې هیوادونه د منځګړیتوب هڅې هم کوي، خو تر اوسه د اوربند هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. وبخې چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوې او یا هم خاموشه شوې ده. دوی هر یو ځانته خپلې کیسې لري د غرزېدو او بیرته راولاړېدو. نن د جون 28 چې د نه چې د نابینایانو او کڼو نړیواله ورځ ده، له دې ډلې یو کس سره کیسه کوو.
چې زه په خپل ادم دغه جنگ او جګړو او موږ د ملیونونو خلک نور د جنگ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښې کې دنیا په سترګو تیار شو. خغلی بریال ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کې صدا سې کوي.
د 1901 شپېتم کال د سرطان د میاشتې په 15مه دغه د پنشیر په سیمه کې هغه وخت ډېر زلمی و، ډېر ځوان و، تقریبا د 25 کلو فکر کوم چې راتلمه. نو زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودې دي. بیا د ما د اخې پښه د زنګانه ښکته قطر شوله او د موج ضربه وینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نوموړی وایي په لومړیو کې ورته ډېره ستونزمنه وه، خو په خبرې شعر او فرهنګ یې د تیاره لارې مشال شو.
پیسې دا کومه ډیره مشکله و مې نه هیڅ انسان ماته منتها زه هم دغه شعر هم دغه فرهنګ نجات راک په حقیقت کې ما یو نو لوی احساس کړم ما وویل چې دغه مال حسي معلولیت یا د ظاهري نابینایی اصلا د زړه مسله مهمه ده او دغه چې زه یو انساني وجدان لرم او ما د وطن لپاره قرباني ورکړې دي.
د باقی بریال تر اوسه د شیرونو څلور ټولګې چاپ شوې دي. دله پښتو سربیره په دری ژبه هم شاعري کړي، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېته کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخر هم دغه اوس څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم په تنظیمي جنګو په وخت کې، هلته د روشندلانو او نورو مجلو مسئول مدیر وم. د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازي او د شهیدانو او معلولینو د کمیسیون مرسیال مشر وم. ونې ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه ته پاته ورسېدله.
او یا کدن بریال چې لنا بینایي وروسته د لسانس تر کچې په سیاسي او نظامی برخه کې له هیواده بهر زده کړې کړي وای. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کوم سترګه ورته ونه کتل شي.
واقعا دا به واسطه او به هغه فکر کوي خلاقیت نه ګوري چې دا علي څومره یو انسان ته خلاقیت ورکړی وي، څومره توانمندي ورکړی وي. مګر ډېر مثالونه لرو، په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سره یو مرزادي نابینا و، یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کوم څوک چې نابینا و ناشناوا و، یو داسې نور یې مګر په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
نن د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریالې هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساس دې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقی بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشاره یې ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري 3,94,000 ښودلی، چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 10 نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمې نه دي چې خپله دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقی بریال دوی ته پیغام لري.
که د تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عواملو په اساس باندې مرزادي یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیاوې وي، یا وروسته دغه جنګ و جګړو کې دا مسایل ډېر رامنځته کېږي، توانمندي ورته ورکي یا هغې هڅوي لاسنیولی وکړي. هغوی حق د ژوند لري په ټولنه کې، په جامعه کې حق د احترام لري.
نو میاشه مونږ دې په خوخه سره تل هله مدله چې خونځه مکوله کله چې مونږ لازم مونږ خونځه بند ډیر مایوس شو. بعضی ځکه کوونکو چې هغه په جړه چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خونځه ویل مونږ ډیر په و جړه لا په نه هله شکرون ته وی تر استانش.
نو مې سپو مې دې نن چې د خونځه پرانست نه ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي. نن لومړی ورځ وکړه چې لاړو نو مو لیدل چې خونځي بندو بیرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو، ان ځینې خویندو ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي. می جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللي وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کې راځئ، جورابې پخو کوئ، دشکشې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام ده کنن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي خو د پراتلونکو کې د امددي او مرمنو خدمت کوو د دې لورګانو بچو ته زده کړې او درسونه به ته ویو او یو غیبه وکول شي خپل درسونه و یو غیبه هم یو ښه راتلونکو ولري ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسیدونکو آزادي رادیو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات مې قبول کړئ درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح خلاص مې د نن ورځې درس موضوع ته هله من هم چې تاسو ټول درنه زده کونکو بر تر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت جامې بم بتنوي درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دي موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو درنو زده کونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا مخبل ګران وړ افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابت کړه ده نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي هله من دې چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ځکون کو مخې لدینه چې تاسو لوست پیل کوم هله من دې چې تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ نو ورسته هم مرزو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده بلو چې مېرمن لیلا سرحد څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي لولوچی مېرمن لیلا سرحد څوک و لیلا سرحد د افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر لیکوال او ژورنالیست و لولوچی مېرمن لیلا سرحد د افغانستان یو لمقش او پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعر لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مالو یعنی د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په شار کې زیږیدلې ده ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په شار کې زیږیدلې ده نوموړي د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاورې کې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو پر روزل کې مهم رول لوبولې دي یعنی مېرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپل د یو ادبي شاعر لیکوال او د افغانستان له زسترو پر مختلفو سیرو له جملو څخه و بلکې د هغه ترڅنګ مېرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم و لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شو او په 1955 کال کې لملالي لیسې څخه فارغ شو یعنی لیلا سرحد خپل لمړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې لملالي لیسې څخه فارغ شو په 1955 کال کې د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي ته داخله شو یعنی ورسته د مکتب لخلاصېدو څخه د لیسې د خلاصېدو څخه ورسته مېرمن لیلا سرحد د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړ لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولې دي په 1960 کال کې د پهانتون څخه تر فارغته ورسته یې په 1915 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مقشو میرمنو له جملو څخه وه چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1916 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغ شوله، نو د پوهنتون د څخه 5 کاله وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله. چې په 1915 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړی ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم د دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تثبیت او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره شول. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړ چې د جلال وطني په خاوره کې هم خپل پالیتونو ته دوام ورکړي. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ستر خدمتونه تر سره کړی وو او خپل فعالیت یې دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1915 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1915 کال و، او په 1915 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو زکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه دا ورسته هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپل فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سره هات هایلند ته پناه یووړله او هلته یې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیست. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیستله نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرونو مسؤوله ربیعي برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسؤوله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو. د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلند په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلند په روغتون کې مړه سول نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې آثار یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو غږ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیارې کې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو شخص بله کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو کو د تحقیق لپاره هڅه کړې وي او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسیږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برتر او جوړ او صحتمند وو سړي د صحت چمې بو پتن درنو غوللی سکون کوله که سره چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشورې مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشورې مېرمنه مو پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو سکون کو تیر ورځې لوست کې مو تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقوقي د ژوند په حق له پښپړ معلومات ترلاسه کړو. مو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده، سره او شخصیت یې او څنګه یې وکول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. درنو ورځې یو ځل بیا هم دغه سي ده یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي. لمن دې چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، د تاسو ټول نه هیله لرم تر څو تاسو ټول درنو ځکون په سره خپل د درس مواد چمتو اوسئ. او د نن ورځې د درس نوټ له خپل ځنو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ. اوس هم راځو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ مې تاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په سره ول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه وکړ وایي سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. لطیفه کبیر سراج. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو. هغه په افغانستان کې د شوز د خوښش له مخکښ مېرمن څخه و او یو پرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړې دي. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه و. دا نه یوازې چې هغه د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سرکار سره ترسول دی، بلکې د یو مدني فعال په توګه سره یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د مدني فعال تر څنګ د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړی دی چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و. نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو تر څو لشتر لږ افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني. بلو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي، بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفه کبیر سراج چې و د سردار عنایت الله خان لور و، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره و. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و. یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه و، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه و. لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه. ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو. نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفا کبیر سره جدې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفا کبیر سراج پلار نم و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکون کولبلو چې لطیفا کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفا کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مستراد روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفا کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ فا مستراد روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې حالته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو میرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارستر خدمتونه سرته رسول. لطیفا سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفا سراج ډیره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګ د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملې څخه شمیر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغان نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار په لطیفا کبیر سراج لومړنی افغان مېرمن و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې د کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو لارې څخه خبره کول. سمه دا وروسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو سمه دا وروسته چې دی دا کار سرته رسوي دی، یو سمه دا وروسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل منګولو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو لار سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1999 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ورو چې لطیفه کبیر سراج په 1999 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو میرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو او درتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغان مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغان مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغان مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی ز کوم کو هلمند يم چې د نن ورځې د لوست څخه یو څه د کړیو او سیریا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه یې زمر د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نو اوس هم درنو ز کوم کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو ز کوم کو د نن ورځې کورنۍ دندې چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځی، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور نو زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې وسی او وسی چې د نن ورځې د درس څخه به یو څه د کړې وو وسی چې نو نستا سو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز استا سو په درانه چوپړ کې حاضرې جام د الله فمان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00 400 22 300 یواتیا یولس